مشال ریډیو او ری په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. د مشال ریډیو په دې بلې خبري غړې کې هم د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان بوریوال کاکړ سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو په لومړۍ نمایي کې مستاسو د پاره ریپورټونه راوړي دي او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د مشال په نوم واوري. خو تر هر څه وړاندې له بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونو ته غوږ شئ.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان د ګمرکونو اداره ویل طالب چارواکو سره په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ هوکړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. او امریکایي ولسمشر ویلي چې خپل روسي سیال ته یې سپینه کړې چې په اوکراین کې به یې هر ډول حرکت پر هغه هیواد حمله وبلل سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره د تازه میوو په ګډون د 12 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس بیا تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. بیان البته ای طالب چارواکو او افغان سوداګرو له پاکستان وغوښتل چې د بانک لاري دی په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دي د کاروبار اسانتیاوي برابر کړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان پاړه څنګه دی ویلي. تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسې د هغه هیواد د بانکي نظام چاري ټکنې سوي دي چې له وجې نړیوال سوداګري اغیزمنه سوي ده. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2048 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 2.5 لک څخه اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې له کووید ناروغۍ څخه 23 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د 4 قبایلي سیمو په ګډون به په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وای نوماندان به د فروری له 8مې څخه تر 12مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. بیان زیاتوي چې د صوبې خلک به د شاروالیو، تحصیلونو، کلیو او چم گاوند د شوراګانو ترڅنګ د شزو ځوانانو او لژکیو څوکیو لپاره خپل استازي ټاکي. د طالبان حکومت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 155 نوي پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حاجیر بیگا مشال ریډیو تویل په تیر شواروز کې له ناروغۍ څوک نه دي مړه شوي.
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستی وي 155 مثبتې پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 4 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 140000 پیښې ثبت شوې دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یې واضح کړی ده چې په اوکراین کې به یې هر ډول خوځښت یا حرکت یرغل وبل سي. ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که ماسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وشي. په غربي پلازمینونو کې تر هغې وروسته د یوې نوې لوی شخړې په اړه د خطر زنګونه غږیږي چې روسیې له اوکراین سره پر پولو شاوخوا 1,00,000 سرتیری ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې هم د پام وړ ځواک استولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي ترپایتي کرا سره پاتې شوې نو د ریپورتونو سره 19 پروګرام به هم واوري. نو اول زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده او په دې لړ کې پرون په تورخم د دوانو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دوانو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستانی چارواکو د دوانو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو په تجارت موافقه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موخه افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 14 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی د سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین د نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده. حکومت پاکستان او سټیټ بینک دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فلحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو اوري
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتی عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځانی او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وای له حکومته په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتی عملیاتو پر مهال باید ځایی اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتي سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسي وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسي وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایی ولس لخوا روان پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي وسلوالو ضد کاروایی کیږي نو د عام ولس زورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتي سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتي چارواکي بیا وایي چې هی سام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنې کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې دی چې دلته ځینې خلک دفاع وجدي د هغې بدلول دي چې دا د دمې نه چینج شي. د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي. عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بې ګناه دي. ریاست چې د امن د ټینګولو د پوره کیم قدم هوخلي میږ عوامې سې ترسپانشته خو صرف د میږو دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خلي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بلګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنه یې آئینی او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کوم غوښتنه چې میږ دي دغه د آئین مطابق دي. ځکه چې میږ د امن غوښتنه کوي. امن غوړي په دغه خوره باندې عامې غوښتنه دي. ډېر مشکل غوښتنه نه دي په چار دوچې دا غوښتنه ومنل شي.
یو اعلی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کمې غوښتنې لري دا هغه یې تل خیال ساتلې. کله هم عام خلک نه ځوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو سو کیلومیټره لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اوتمانځایي مشران ورغلي ډاډ یې ورکړی او دوی ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځورېږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې زر تر زره د لاهور د چاودنې په اړه پلټنیز رپورت ور وسپاري. نوموړي دا غوښتنه پرون تر هغې لږ سات وروسته کړې چې د لاهور په انارکلی بازار کې په یوه چاودنه کې درې کسان ووجل او تر شلو زیات جوبل شول. هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان به زر گرفتار کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د لاهور د بمی چاودنې ذمواري د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم یوې ډلې منلې خو د لاهور پولیس وایي لاروخانه نه ده چې برید چا کړی دی. نور تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یو بامی چاودنه وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خپور کړي شوي یو رپورټ کې ویلي دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دوکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې کړی شوی و. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر والا پنجاب ته ویلی دی چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورت ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې د پیښې ذمہ وار کسان به زر تر زره گرفتاره وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتو راغلی دی. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو سو ځله د ترخګرۍ پېښې رامخکې شوې. د بلوچستان نیشنلیست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلی یو پیغام کې د لاهور د پېښې ذمه داري په خپل سر باندې اخیستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ اجمنه کړی ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال احسان اقبال د جنوري پر 19 په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د نظام د ملاتړ په مخه یې پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکخه سیاستوالانو لاسلیکونه اخستې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ای آر وای ټی وی د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال ویډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنون کې وایي په پاکستان کې څو لسیزي ولسمشریز نظام وو چې نتیجه یې نه ده ورکړې. ملیح امیرزاده په دې اړه تفصیلی رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکخ احسان اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دی چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوی چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول جمهوری قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمرانی او عملداری ګڼي. دا ترغی روسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدارتي نظام په حمایت کې او اشتهار هم خپور شوې دي.
آپ کا بول پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د زینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت په کوي او طلبه د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکامه شوی دی. د جماعت اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې دا په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست، نېشنالیست، سیکولر، لیبرل، رائټ وینګ، لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی. هغې کې تا ته یو پارلماني نظام درکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیړي نو بیا د هغې لپس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما چې نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نه زه په رابطه کې یم نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نور خلکو سره زما سلا مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیمان نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته ویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلمان هر غړي راپاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھیں
کې د پاکستان تاریخ ته مو وګورو نو هغه چا چې شپه په شپې د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک کې تش په نوم یو نظام وروته پلو چې په وجه نن د پاکستان ولستوم را شا شاته پاتې دي. دا هم هغه تشپنوم ایجنډا ده او مونږ ته یو برخه ښکاری. زمون په ان دا یو حل شوی مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکل شوی چې وفاقي جمهوری او پارلماني نظام دی هم هغه حتمی دی، او مونږ غواړو چې پارلماني جمهوری نظام نور هم پراخ کړل شي او مونږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معاملې ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نسخه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند دا خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لگ پخ کی دو شو نو دهغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوند او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړي دي، لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نکوم چې په پاکستان کې په عوامي کچا داسې څه جذبات شته. سوچ چې د دې نظام خبره کوي هغه په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي،
تاریخ سے ناواقف ہیں.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی، نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی خبره کوي؟
عملاً پاکستان کې جو 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں،
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملاً صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک یو لس کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو، بیا د یحیی خان دوه کال، بیا چې کله بټو په واک راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 12 کالو مارشال لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوری نظام راغلو نو بیا هم عملاً صدارتي نظام وو، ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کورته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک وزلا او یوزل فاروق لغاری استعمال کړ؟
د پیپلز ګوند غړي نفیسا شاول نه پوهیږي چې د دې پروپاګاندا تر شا مقصد څه دی. خبريال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه د خوخوي چې اقتدار له یو فرد سره وي، ځکه چې لخپل خوخي سره سم حالات سمبالول او کار وستل ورته اسان وي. کارپوهان وايي پاکستان یو کثیر الکامي ریاست دی چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی، ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هیواد کې همیش ناکامه پاتې شوې دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
پایین کې خدای دې چې د پارلیمنت کار دې اینم بدلول شي، قانون هم بدلول شي. خو په پاکستان کې د پخوانی فیوډالي نظام دې چې پارلیمنت کې دغه خلک داسې قانون نه جوړي اصلاح راشي. صدارتي نظام مخکم تل شوی دی، د رئیس دولس کال کړی دی او بټو سیبن سوف کړی و، هغه نه چلیږي. دلته دغه پارلیماني جمهوریت ډېر ښه چلیږي، خو که حکمرانان په کې بېمانی نه کوي او هغوی په طریقه او په اصولو باندې دغه نظام چلوي.
بلخوا وکیل بیرسټر ظفرالله خان د جنوري په 19 په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ وایي فیډرلي او پارلیماني نظام د پاکستان د آئین بنیادی برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري په نمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلارې په ډاګه کړې ده چې پکې راغلي چې اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلارې کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ایز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې ده. شنون کې وایي ظاهرا دا تګلاره جامع ښکاري، خو حکومت پکې دا نه دی ویلي چې د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره به وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. دوی همداراز پوښتنه کوي چې آیا حکومت به وکولی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي او که څنګه؟ پامیر ساحل نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورې وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پښتنه دادا چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادی کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنل ډیسکس کوي چې هغه دا ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجن کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې شپېته پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظره دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو، نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حل کوي څنګه؟ داغه د پاره کدي وي چې مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څپاندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري، نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 13مه پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او باسونه شوي دي. متن وای حکومت په دې لړ کې 1500 څخه زیات پوهانو او د مدني ټولنې لغړو سره خبرې او مشورې وکړي او بیا یې تګلارې جوړ کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسی د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپل تګلارې جوړي او عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین ایونی ما بجه شوې ده. بوریوال کاکړ بدرته د مهمو خبرونو لنډی زوړان لیکلي.
د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 18 به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون به په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وای نوماندان به د فروری له 8 څخه تر 11 پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغه وروسته به د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن زیاته کړې چې د امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د فروری پر 15 خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 1590 نوې پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حشیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شواروز کې له ناروغۍ هیڅوک نه دی مړ شوی. د عامې روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوې وې. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې خپل روسی سیال ولادمیر پوتین ته یې واضح کړی ده چې په اوکراین کې به یې هر ډول خوځښت یا حرکت یرغل وبلل سي. ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل که ماسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وشي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د ژوند سره سم اوریدونکو وخت شوې ده د دې غړې د 19 پروګرام د مشال په نوم چې کوربې نجیب عامر دی راځي چې وایورو
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
خدرمن اوریدونکو ستاسو د خپلو پیغامونو نه جوړ خبرونه د مشال په نوم خبرېدو ته چمتو ده. موږ دا ونه هم ستاسو ګل ګلابي پیغامونه ترلاسه کړی دي. مینا دیوار په وار زیاتیږي یا شهزاده یا د کوډې کړی دي نه
خبرو کې وقفه مکړه صاحب مسلسل غږیږي څومره غږیږي. السلام علیکم نجیب لالا فرشتہ وزیر یما ل وزیرستانه په دې اومه چې تاسو به ټول روغ جوړوي. د مشال په نوم خبرونه کې در سره یو غزل شریکوم د حفیظ حمیم جلال زی صاحب غزل لا سې دی چې دا چې نه راته راګوري اشتباه کوي کوي زندگی خلاف تخپل سره درزا کوي کوي چې می حال اخلي مننه خو له جینا دی پوهیږم زوراوی می خدا کار هم په خندا کوي کوي ما وی تا پس سم دم سودای شوی یم ویلی تلا جان سره خبرې لپخوا کوي کوي حال ما ته کې نه اتره چې در نشم او بیا ورستا ازادي د انتظار چې د هر چا کوي کوي ما وی صبر به د زړشي کا جواب در ته در نکړم خو لا دینه کته بلا انتباه کوي کوي خوشحالي او خفګان دواړه ستا په لاس کې دي حمیمه ژوند روان دی که هغه کړي او کدا کوي کوي او دا دوه ټپې د خبیرۍ او ستوریا خان ته ډالۍ وي. پلوڅو خپو پنتون ته راشه پلوڅو خپو پنتون ته راشه د بوټو ټک د ایمانونه زغلوینه خوند لا به ترې خبر وي چېرته به پیغلې خندوي ناستې به وینه. مننه ډېره زیاته د الله په مان.
فرشته وزیر له پیغام نه دی مننه. حافظ حمیم جلال زی یو خپل شعر دی، یو خپل شاعری کوي. هغه وای ډیر نور لارښتا د ژوند کولو، ډیر نور لارښتا د ژوند کولو، محبت د چا ورسته انتخاب نه دی. یو بل شعر کې وای جهان ټول دیوال دیوال دی، زنا هله شم کنه شم ناممکن پکې وسال دی، زنا هله شم کنه شم تلای وختان دی ګوره پکې سپین تارو نخکاری، نن مې پام شو دا سهال دی، زنا هله شم کنه شم.
سلامونه نیکی هلی مینا او درانوی میمنه ګل محمد شهدا در سره ما امیر صاحب دا ځاځی اریوب ولسوالۍ د علی خیلو کلی څخه. امیر صاحب دا ځل غواړم د اندېښمن ځاځی یو غزل در سره شریکه ما، هیله ده چې تاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي. غزل خو وږ دی، د غزل نه مې یو څو بیتونه انتخاب کړي دي، هغه درته وایم. رابشم غزل ته وایي، نور نور څومره وژاړم او څومره انتظار وکړم، نور څومره وژاړم او څومره انتظار وکړم، لار نه ورکه ده چې څنګه دې زړه ته لار وکړم، او سل وادی راکړي سل دوکي هم ور سره راکوي، سل وادی راکړي سل دوکي هم ور سره راکوي، سل واري ما چې خو سل واري اعتبار وکړم، ته خو یو ځل راځنی ټوله زندگی و غواړه، اے ته خو یو ځل راځنی ټوله زندگی و غواړه، بیا به نازوان يم نازوانې که انکار وکړم، او لتا به تیر شمن دښمن لتا به زړه صبر کړم، لتا به تیر شمن دښمن لتا به زړه صبر کم، چې کوی نشم آخر به هغه کار وکړم. تاسو ته ښه خبرونه ښې شېبې او د لویه لپامان.
ګل محمد شهدا صاحب د اندېښمن ځاځی خپل غزل مور سره شریک کړی دی. د چا د زړه د کلا د دروازې د پرانستلو لپاره ډیر مزل او ډیر کړاوونه د سړی په مخ کې وي، نو که منزل ته د رسیدو امید له چا سره وي نو ډاریږي دی نه. په دنیا کې کوم یو څیز بغیر له محنت ترلاسه کیدی شي؟
بله، السلام علیکم. یو ځل بیا خیلی خپنځی د واتساپ د لارې د مشال د پیغامونو لیک ته راغلی یم. راځه یو څو ټپې به درته ترانم کوم. نو دا ستا زکام زکام شو زما تابا، چې په ډاکټر باندې مو شیت د نونا، پتا حجدو تہجد کی مغوارا، بابا میں حسن دے چھ خدا میں در کمینا، ولی دی بن او بن را بند اوکڑا، کارمیک ویش زیب خدا را کڑے اونا، کور کوئے ورک وی ورتم ورک، سپینی پگڑے را پسمری خونڑ شوما، زچی آغی یاغی باغی غگی کم، لالی خان خیل دی ما دسرو پتول تلینا، سر دی دخ کلو اوخ کلو یاری اوخری، پرمائی شنی سڑی خلی لرا ولینا، جانا نزا او زتر نخپایم، نوری ملٹی او کیلی مارا اوڑا میانا، یخ یخنی دا باران دی زادن نا یار بہر دے موسم اوتر دے، او موسم اوتر دے، نو بس نو رو کے اللہ پمان.
هله جانې د خپل پیغام او د خپل زمزمینه دې ډیره مننه. نن سبا د زکام او تبې سوالونه مکوې، ځکه چې خلک بیا دا ګومان کوي چې جنې کورونا شوې ده. ما ورېدلې نن سبا چې الک ته جنې غواړي، نو د الک والا کور دته پوسم کوي چې جنې کورونا تیر کړې ده کنه. خا ده شي.
السلام علیکم د مشال پنوم پروگرام ته یو زل بیا تو سرور لطیف خان روغله او زما سلام سپیشل خپل ورور نجیب امیر صاحب تو تا اوریدونکو تا او غزل انتخاب مدر ته بیا کړه د خپل وړي خورکې نیلم سحر نو زه امید لرم چې تو ای تو دی اوریدونکو به د خواخي وړ وګرځي ایمو دی ترا پر تو تا او د ټولو اوریدونکو ته په پښتنا مینه ډاله او غزل ته متوجه غوړ
شي زما استاد ترمیا سوک سو کبھی کبھی دی تم مل سرمانا سوک سو کبھی کبھی دی
گرانا لطیف خانه د نیلم جانې د خکولی غزل درالې ګالونه د ډېر زیاته مننه هغه خکولی غزل لیکي او تاسو هم ورته تل خکولی کمپوزونه جوړوي لطیف خانه سخوګ انسانې ته سخره چې خدای پاک درته دومره خکولی غږ در کړی دی د زمزمونه د قربان شم داسې اواز ته په بلې ولاړایم د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
بل السلام علیکم دا مشال پن فراونه کې نجب امیر لالا تا ته دا مشال ریډي سمر اوریدونکو دي ټولو ته په پښتنه مینه سلام کوم خدای دې ګرته روغ جوړ خوشاله بوي پیغام د ریکارډ کوم او جن تنها د تړنیم د پیغام لا کوزی پښتونخوا نه درته پریږدوم خدای دې کړه ته روغ جوړ خوشاله بوي نجب امیر لالا سلام کوم د مشال ریډي سمر همکاران دي ټولو ته په پښتنه مینه سلام کوم او دوم سلام کوم چې د مشال ریډیو سمره هم اوریدونکو دي ټولو ته په پښتنه مینه سلام کوم
ځکه ناسته يم سر تور د ګران غام کړه ته ګران غم کړم تک تور د ګران غم کړم تک تور وای زلا وسم ګورم ورته تا باهرا تا باهر کړم نازک تا باهر کړم نازاګه وای د تصویر دې ساده قسم ورته ګورم ورته ګورم پیوی دسم ورته ګورم پیوی داسم وای کد ګران سولم هدی نسم بدرې وای نسم بدرې مستی روزې نسم بدرې مستی روزې وای وای مسی مور جره د سپینت لاوس تلا اوس غړی زما مینه تلا اوس غړی زما مینه و سپینی واورې ورې دی همیر والې همیر ولې نه راتلې امیر ولې نه راتلې وای
موجان تنها صاحب د زمزمې نه د مننه غمونه مکه غمونه د سړی د سر ویښتان سپینوي او بیا سړی هلک وي خو بابا ښکاري خده چې زما ویښت سپین نه دی د شیطان د غوږونه کاڼوي
زما نه مخکې ته وې خو چې ستا نه مخکې څو نو جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې څو دا ډیر خلک غلط دي که دا لږ خلک غلط دي دا ډیر خلک غلط دي که دا لږ خلک غلط دي او دا اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې څو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو خو د سا چې تیره جوړه ده د سا نه مخکې څو د دې دور مشوم یم بو بلان نه یریږم د دې دور مشوم یم بو بلان نه یریږم بی بی پدی می پوی کا د بلان مخکې څو السلام علیکم زنازیا غزل تاسو سره ز بیا وایس پیغام در لیږم تاسو ته په دې هیله چې تاسو به زما کلمونه خوښ شي دانش صاحب والا انتخاب زما کړی و نو زه سلام کوم تاسو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نجیب امیر لاله او ټولو خویندو ته زه دا وایم که چېرته رباب راته میلاو شو بیا به رباب کې ټپې در لیږم او اوس کې زما شاعري راوړه په دې باندې به هغو خوشحاله شي دا به ورته ډلې وي ځکه چې زما شاعري کې زه داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه کې پیغامونه وي که نه پیغام وي او رزم سو بیتونو طرف ته ټولو زما میندو زما خیندو ته څومره چې آواز اوري امینه خور ته هیلې خور ته ستوریه خور ته به هم ډلې چې دې پروګرام کې ایسا اخلي هغو ته کرکیب دی کسنم دی محترم دی کرکیب دی کسنم دی محترم دی پاکستان د موجودګۍ احساس څرګند وي پاکستان د موجودګۍ احساس څرګند وي ستا دا وعده ده که سم دی محترم دی
نازیا غزل د بغزاده دانش ته خپل شعرونو د شریکول نه ډیره زیاته مننه هغه زما ډیر ښه ملګری دی موږ په یونیورسيټي کې چې وکنه په یو وخت کې وو د شپې به مو په هاسټل کې ډیرې مشاعرې هم کولې نو نازیا غزل دا چې ته رباب زده کړې نو بیا خو به نور هم خوندو کې وایي اوسې سمسته وه چې پښو ته یې ګونګروګان هم واچول
سلامونه احترامات مشال رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو د زه کلندر حسن مل کمردین کاری زړه ډګیری نه پیغام ریکارډ کوم تر ټولو مخکې د دولسمې قلیزې مبارکي ورته وایم ټولو خوږو اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو د امیر لاله تاسو ته مبارکي وایم او راځم یو څو شعرونه درته وایم ستا په کور کې با ډیوه وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه خیراتي وه جوړه وه چا را کړې ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه هواګانو مې فرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه د جهان مرغۍ مې ټولې د جهان مرغۍ مې ناستې فوجو وې ستا فغاړه بلنده وه زمانه وه جدائی تھا تر سہارا انتظار و ناستہ خواہ کی مہاغا و زمانہ و تب نہ وے زبا ستاپا انتظار وم ستاپا ہر اور زوادہ و زمانہ و
کلندر سے مننه چې زمونږ د دولسمې کلیزې مبارکي مراته ویلې ده بس دا دنیا دا چا سره به ډیر سوي او چا سره به هیڅ هم نه وي خو ځینې سیزونه داسې وي چې سړی ته اطمینان ورکوي لکه ورځ او شپه څلیرش ګنټې وي دا د غریب د پاره وي او د مالدار د پاره وي مرګ دواړو لره راځي قبر ته دواړه ځي او د دنیا نه د رخصتېدو لباس هم د دواړو یو وي د کفن پورې رایات شول وی زما مخې له کفن نه را سرګند کړ بیا یو وی وا په دې نوي لباس کې چرته درومې کلانکاره
دستر ګرف کې دي ځان ورک لکه هوا لاړې دستر ګرف کې دي ځان ورک لکه هوا لاړې زه چې محفل ته راغلم ته ولې اشنا لاړې لمر مخ یاره دا د لمر غوندې عادت مکوا لمر مخ یاره دا د لمر غوندې عادت مکوا سحر راغلی وې په ځیړه مازدیګر بیا لاړې سلامونه نیکی هیلې پښتنه مینه د مشال رادیو ټولو همکارانو ته او بالخصوص نجیب امیر صاحب تاسو ته امید ستم روغ جوړ خوښ خوشاله وي پیغام لیکي ته وصل شوی قسمت الله وفاز دران له فکتیکا ولایت مرکز څخه خدای دې وکړي چې خوشاله او خوښ به وي نو خبرونه کې او ترنوم دې نجیب امیر صاحب تاسو ته او زموږ ملګری محمد اعظم خلی او همدارنګ منتظر جان تاسو بشلو کې ډالۍ ده ترنوم صدا سي دې چې ما خوفا رون خوف کې خپل شنا لی دلیو کلمې هری کې مخفا لی دلیو کلمې هری کې مخفا لی دلیو تد قسمت برخا سوک د چاو سوک د چا بشی تد قسمت برخا سوک د چاو سوک د چا بشی هغه می نصیب شا کوم چې مالی دلیو هغه می نصیب شا کوم چې مالی دلیو ما خوفارن خوف کې خپلش نالی دلیو کلمې هریږي ما خفالی دلیو کلمې هریږي ما خفالی دلیو
وفا صاحب ترنم د خ د مننه چې مینه دې وکړه په ناشنایی کې دې وکړه زما د پروګرام ته هم داسې ملګری په ناشنایی کې راشي او بیا د تل لپاره سره ملګری شي هغه شعر څنګه ده چې وې زړه به دې نه وي خو رضا به شي زه داسې یم ما سره مکې نه زما به شي زه داسې یم
د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو جوابونه اورئ دا پیغامونه تاسو موږ ته په دی واتس اپ شمیره را لېګلی وی 00 340 شپږ سوه وڅلوېښ 400 شپږ نوي موږ ته شیرونه زمزمي پروانو حالاتو تبصری ټوکې ټقالې او زرینې خبرې را ولېګي د خبرونه د پنځ شنبه یا زیارت پورس په درې نیمو د جمعې پورس په یوانیما او د اتوار پورس په څلورو بجو خبريږي
السلام علیکم نجیب امیر لالا تاسو ستا تاسو پروڈی سر تا ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه وایم د دومر او رگزای ما د خپل یو رگزای نه نجیب امیر لالا تاسو څنګه تاسو خیب همکاران خدي تاسو سره مو پیل ځل خبرې کیږي تا دا په خبرونه ما وری دا ډیره می خوښه شو زم په ما زړه دا وغوښته ځه زم سره خپل پیغام شریکم زستا سره دا یو غزل شریکوم امید لرم چې دا وستا سمه ته ضرور نشر کړي دا بس ټول اوریدونکو ته ډالې هغه داسې داسې اړه پړه زندگی دا بس تیریږي اړه پړه زندگی دا بس تیریږي غریبی هم بے بسی دا بس تیریږي کملنګ دې که بادشاہ دې ځان خبر کا کملنګ دې که بادشاہ دې ځان خبر کا دا نیمګړی زندگی دا بس تیریږي زه د یار او د اغیار نه ګیله نه کړم زه د یار او د اغیار نه ګیله نه کړم په نصیب می جدائی دا بس تیریږي نجیب امیر لالا دیوا ټپا درته کوم د سپیشلی تا ته ډیډیکیټ وی د لاس بنگړی به ز خپل هرڅ کړم د لاس بنگړی به ز خپل هرڅ کړم او شیری نه یار استا بنا خفه کوم بس نجیب امیر لالا بانډل ټانکس فار گیونګ ټایم
اور اگزه سے مننه چتا سو هم دی خواته پی خو کړوس خو ملره ولیدانو کله کله راځي د خکل شیرونو نه ډیر زیاته مننه ژوند رختیا هم تیریږي تیر شا تیریږي او دوران د دنیا او پاتې بنشي شاهان د دنیا
نجیب امیر لالا تاسو ته تاسو پروډوسر ته همکارانو اوریدونکو ته سلامونه کوم. سمرګل اورگزی د سرایم د خکولی اورگزینه نجیب امیر لالا تاسو څنګه خپل تیر پیغام واوریدل؟ ډیر زیات خوشحال شوم او زموږ وختلو چې بل پیغام در سره شریکم په دې هیله چې دا به راته ضرور نشر کړي. یا دوا کړه شیر دی دا د سپیشل تاسو ته حیدر اورگزی ته او ان دانش اورگزیتا ڈالے وی شیر دے د مین خیال د تومتونو په باران اخلما د مین خیال د تومتونو په باران اخلما ک دنیا دو ڈلی شوا ڈل د جانان اخلما په سوداگانو کی د زنو گٹی چا کڑی دی په سوداگانو کی د زنو گٹی چا کڑی دی د زنے زنے سوداگانے د توان اخلما نجیب امیر لالا پروگرام ته ضرور نشر کې د وخت را کولو یو نړۍ مننه والسلام.
سمرګل ورغزه سه بس هر کله راشي وای سترګې په بڼو نه درنیږي. شیر مخکل دی سایل سه خپل شاعر دی خو تاسو یې شیر لګ بدل کړی دی. سایل یو مینا زوره وره د پسترګو او چې جنگ ته شی والله غشلیندې پکې ماتېږي.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب شاید خان نیلی انکوالا د هنگو رستین دا پیغام دا تاری کٹ کامم. نجیب امیر صاحب امید لرم چی تب بلکل ٹک ٹاک وی. نجیب امیر صاحب زکینگڈم بحرین نا پچوٹے بنی رغلیم او اتور زیوش وی. انشاءاللہ نورو پروگرامونو کی بہم شرکت کوم. نجیب امیر صاحب دناس زید را معلوم کا دناس زید را معلوم کا چی در تکیدم درم بیل چمبیل گلونا دمر غرور په خیس مکړه په عاشقانو باندې مکه وزلمونه دا زما طرف نه ستا ته ډلېوي ډېره ډېره مننه الله پامان.
گران شاهد خانه بلکې نیلی انکو والا خده چې له بحرین په رخصتۍ کلی ته تللې د کور د خلکو سترګې به در باندې یخې شوې. مسافر چې کله هم له پردیسۍ کور ته لاړ شي نو د کور ټول بندیان ترې چاپیره چورلی ځکه چې ډېره موده پس سره مخامخېږي. الله پاک دې د ټولو مسافرو ثواب وکړي. ټپې دې ښکلې دي یوه به زه هم درته ووایم د یار مې شنې سترګې خوښېږي زه به دا تورې سترګې چرته بدلوم.
زړګای می غواړي یارانه در سره جار دشم نه شای کینه در سره. نجیب امیر لالا نیک هیلی او احترامات می ومنه. واحد یار خروټه دی پکتیکا ولایت دی سروبی ولسوالۍ څخه دی بیدیدنه ملکات خواهش لرم. ارزو می ده چې دا پیغام به راته هرو مرو نشر کړي. زړه می در په اعتبار کړ دی زړه سره حسینه ټوله نړۍ کلی را خبره. واحد یار خروټه حل ما وایه چاته بیا وګر زی لیونی در بدره او بیا بغیر ز لیونی تر بدره د نشر دو په هله.
خروټه سپ ستا د شیر دا ورېدو نه پس می دغه ټپه ذهن تراغله چې ستا یارانه ته مزړه کیږي پس خبره به آشنا در سره شمه. دا و د مشال په نوم د دیونه خبرونه تر بیا د خدای په امان.
رڼا پلور
هغه څنګه نو
انسټیټیوشن جوړ شي
او دې کې چې کوم دې پرانډي سکولونو کا دا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
چې دې ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ
په دې خپرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جینکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په اوکم درې بجې او د سې شنبې یا نهې په ورځ په درې نیمو بجو له مشال ریډیو اورېدی شئ.